میکروفون شما در همینجا به پایان میرسه. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشید. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروغ، تاسو ستړي مشئ. د سولې په اړه مو بحث درلود. افغان ولسمشر بیا نن تاکید وکړ چې اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم او دا خپرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابه چې افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې کولم لای فریبا ظاهر په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې لپاره شرایط رامنځته شوي دي او باید ډیره استفاده ترې وسي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي او د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د ایراني تیلوړونکو کښتۍ د نیولو له عواقبو سره به مخامخ شي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته شوي دي او باید سمه استفاده ترې وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخیستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په پنځم کلني کنفرانس کې وکړې.
در 18 سال د شرایطو ماحول نه بودیم چې سوله واقعا به صورت واقعي بینانه دیده شي. این زمان زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیره.
ولسمشر غنی پرون ناوخته هم د کابینې په غونډه کې د سولې بهیر د ګړندې کېدو پر هڅو خبرې وکړې او ویل چې سولې او انتخابات یو د بل بشپړوونکي دي او اوس د سولې لپاره تر جګړې یو بل لوی اتحاد رامنځته شوی دی. د افغانستان ولسمشر د غرض د اروپایي ټولنې لخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنی کنفرانس کې د فساد پر ضد د حکومت د هڅو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې باید د فساد سره د مبارزې لپاره یو واضح اراده موجوده وي. ښاغلی غنی د غرض د اروپایي ټولنې څخه هم د افغانستان انتخاباتو په برخه کې د هغوی د همکاریو مننه وکړه او تکرار کړی چې دا انتخابات به پر خپل وخت ترسره کړي. په دې کنفرانس کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو ادارو استازو او یو شمیر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یو امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر اورګو ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې یو امنیتي پوسته له منځه تللې او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځانه سره وړي دي. ښاغلی نظری د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه وایي:
متاسفانه در نتیجه ای حملات دو نفر از نیروهای امنیتی ما شهید است.
دی وی لبد مرغه پدی عملیاتو کی دو امنیتی سرتیری وژل سوی دی او درې نور ټپیاندی. وسلوال مخالفینو ته هم پدی برید کی درنه مرګ ژوبله وشته ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي هم د خبر تاییدوي او د امنیتي ارګانونو په کمزوري انتقاد کوي. دوی وایي که د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه وانخیستل سي مرکز فیض آباد به هم له ګڼو خطرونو سره مخامخ سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي چې د محل په چین کې دی ټاکل شوی د چین او یو شمیر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو تر اوم پړاو وروسته چین ته ولاړ. دا خبرې چې په دوهې کې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو له کبله ځنډیدلې وې، پرون سهار د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د لنډې مودې لپاره وسوې او بیا ښاغلی خلیلزاد چین ته ولاړ. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له چین څخه به واشنګټن ته ولاړ سي څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکې. بلخوا په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي خپلو مشرانو سره سلام مشورې وکړې د سولې په اووم پړاو خبرو کې وقف راغله. د نوموړي په خبره دا خبرې به ژر بیرته پیل سي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت استیناف محکمې دوه اداري کارکونکو د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډز وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي دي چې پېښنن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې سوي ده. د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس عبدالولي قاضي زاده هم له ازادي راډیو سره خبرو کې پېښه تایید کړه او ویل چې دوه کارمندان د بیلابیلو دیوانونو مشران و چې دندې ته د تلو پر مهال نامعلوم وسلوالو وژل. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چاپغاړه نه دی اخیستی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د یوې ایراني تیل وړونکي کښتۍ د نیولو له عواقبو سره به مخامخ سي. د بریتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر څلورمه د ایران یوه تیل وړونکي کښتۍ ونیول چې ویل کېږي د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته تیل وړل. دغه کښتۍ په جبل الطارق کې درول سوې چې د ایران غوسه یې راوپاروله. امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. او د امریکا د خزانه وزارت د حزب الله په یو امنیتی چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوه غړو بندیزونه لګولې دي. دوی تورن دي چې د ایران لاتر لرونکي دي او وسلوالې ډلې د اهدافو د پرمخ وړلو لپاره او د ایران د ناسمو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. د امریکا د خزانه وزارت د سیشن بپرز ویلې دي چې د لبنان په پارلمان کې د حزب غړي امین شيري او محمد حسن راد همدارنګ د حزب الله د اړیکو او همانګۍ د څنګ مشر وافق صفای په تور لیست کې شامل کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. افغان ولسمشر وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونهوزي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو، دې کې د نشکې نشوبه.
اشرف غنی دغه څرګندونه نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کانفرنس کې وکړه. د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري سوله غواړي.
زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده.
د دې او دا چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره ولې د نړیوالو کورنیو هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د چارو د کارپوه حاجي سید داود نظر اخیستی د فساد په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستی.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې فساد شتون لري خو په مزار شریف کې خپل حوض ته رسیدلی دی.
د اورزګان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتیرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته ډیر سرخوګۍ جوړ کړی دی.
دشمن چې دی د شپې دوربین لري، موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سر سره کولای.
په نړیوال موضوعاتو کې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مسون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې پیل کړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونې په دوهمې نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د سولې موضوع ته. هغه موضوع ته چې په دې وروستیو کې د قطر پلازمینه دوحه کې ډېری خبرې وشوې. د طالبان او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو سربیره د غرض دوحه تیر دوه ورځې د بین الافغاني خبرو قربانه هم و. افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ویل د سولې لپاره اوس داسې یو فرصت رامنځته شوی دی چې په تیرو 30 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په کابل کې د اروپایي ټولنې له لوري د اداري فساد ضد پنځم کلنی کانفرنس ته په وینا کې وکړې او ویل د سولې لپاره تر بل هر وخت ښه شرایط برابر شوي او دوی به له دغه شرایطو ګټه واخلي. د غرض افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم په د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ویل د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له فساد سره مبارزه هم اړینه ده. د ازادي راډیو خبریال نجا صفی د کانفرنس ته ورغلی و.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید له اوسنیو شرایطو په پراخه کچه ګټه واخیستل شي. ښاغلی غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له لورې د اداري فساد ضد پنځم کلنی کانفرنس ته په وینا کې خبرداری ورکړ. که چیرې د سولې لپاره اوسنی فرصت له لاسه ووځي، دا یو لوی مسؤلیت دی او هیڅکله به افغانانو ته د منلو نه وي. نوموړي وویل افغان حکومت د سولې لپاره عملی ګامونه اخیستي او په دې برخه کې به هر خنډ له منځه یوسي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو، دې کې د نشکې نشوبه. د سولې لاره اور کیر سرک نه ده، د سولې لارې به کپرک لري، سولې لارې کې به ستونزې، مگر ټینګه اراده باید موجوده وي چې کپرک باندې تیر سي او سولې ته ورسیږي. چې د سولې مقابل کې هر خنتی حاضرم په قاطعیت رفتار وکړم.
ولسمشر غنی همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې مذاکرات باید د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ وشي، خو وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالب استازو سره د خپل اووم پړاو خبرو د پرمختګ خبر ورکړی. د نوموړي په خبره په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په وتلو، د ترهګرۍ ضد د مبارزې ډاډ، د ښکېلو افغان لورو ترمنځ د مخامخ خبرو او اوربند په شمول په ټولو برخو کې پرمختګونه شوي. د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې 5 کلنی کانفرنس کې ولسمشر غنی سربیره په کابل کې د روپی ټولنې سفیر پیری مادون، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یماماتو او د یو شمیر افغان ادارو مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د روپی ټولنې سفیر پیری مادون ویل چې د جګړې د ختمولو لپاره لومړی باید له فساد سره جدي مبارزه وشي.
په افغانستان کې د بنسټیزې سولې لپاره اړتیا څو له فساد سره مبارزه وشي. د سولې له هوکړې وړاندې باید فساد له منځه ولاړ سي. له فساد سره د مبارزې لپاره د بشپړې پالیسۍ په نه موجودیت کې به په افغانستان کې بنسټیزه سوله رانه سي.
افغانستان د نړۍ له څو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي.
افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د سولې لپاره نن داسې یو فرصت رامنځته شوی چې په تیرو 13 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ولسمشر غنی دغه راز وای چې دی به له دغه فرصت څخه ډیره ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی، دا څرګندونې په کابل کې د فساد ضد د اروپایي ټولنې لخوا پنځم کلنی کانفرنس کې وکړي. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم په دې ټینګار وکړ چې له سولې وړاندې باید د فساد سره جدي مبارزه وشي. هغه سوله او دغه راز فساد دواړه سره وتړل او ویل چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د فساد پر ضد مبارزه هم اړینه ده. پر دې موضوعاتو مو مخکې د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره ښه فرصت رامنځته شوی دی، آیا د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري هم سوله غواړي؟
پرته د شکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرفانی اشاره کړې ده، په افغانستان کې د سپتمبر د 2019 نوروسته کله چې دا جګړه نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرتابه باندې شروع کړه، اوس امریکا غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. که څه هم دلته باید یو فرق وکړو، یعنې سوله په هماغه وخت کې د 13 کاله هم افغانانو د سولې چغې والی دي، اما متاسفانه نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه په افغانستان کې د سولې راشي. یا د سیمې وادونه لا هم شک دی چې هغوی هم لکه نړیواله ټولنه غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده او تر څو پورې به دا جګړه دوام پیدا کړي په دې چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه ده. نو د دې سره زه فکر کوم چې واقعا کله چې هغه چا چې جګړه شروع کړې ده هغوی سوله غواړي، نو بې شکه دلته سوله راتلونکې ده.
حاجی صاحب، سید داود، سوله او فساد په یو ډول سره تړلی دي. د افغانستان پرلپسې حکومتونو ویلي چې د فساد په وړاندې جدي مبارزه کوي، خو تر اوسه پورې موږ وینو چې دغو هڅو کوم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان تر اوسه په فساد کې ښکېل هیواد بلل کېږي، ولې؟
اداري فساد په دې تیرو 13 کلونو کې، یعنې د جګړې اوته زیاته لمن وهلې ده او نړیواله ټولنه د دغه اداري فساد ته په افغانستان کې تنګ شوې دي. کته چې د جاسوس کو راپورټونه واوري، په یورپ کې دا راپورټونه واوري، هلته خلک د خپل حکومتونو سوالونه کوي چې تاسو دغه ځمنه د مالی پیسې چې لیږي افغانستان ته په دې څه کوي؟ دا د څو نفرو فیصله ځواکمنو او غیر مسؤولو په جیبونو کې ځي، دا د افغانستان ملت ته ولس ته نه رسیږي. نو زه فکر کوم چې هلته یو ډول فشار د ولسونو د خوا نه په خپلو حکومتونو دی او دوی مجبور دي چې دغسې کنفرانسونه دایر کړي. اما زموږ مشکل دا دی په اداري فساد کې چې زموږ معمولا کم حکومتونه چې جوړیږي دلته هغه د ډلو ټپلو دخوا جوړیږي. یعنی مثلا هره ډله چې واک ته رسیږي خپله ډله که د دې وړتیا ولري او نه لري هغوی ته وزارت، ولایت، ریاست ورکوي. هغوی هم په دغه موده کې چون کاري وړتیا نه لري، هغوی کې کافي ظرفیتونه وجود نه لري، نو یوازینی کار چې کوي هغوی همدغه پوچو چپاول او د ملت نورو بدبختیو کې په اصطلاح شامل خلک دي.
بله حاجي صاحب داود، که څه هم تاسو پرې رڼا واچوله، خو همدا اوس د ولسمشرۍ د ماڼۍ فیسبوک پاڼه وینم چې د ولسمشر د نننۍ وینا یو څو مهم ټکي راخیستي دي. افغان ولسمشر اشرف غني له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کانفرنس کې لیکلي دي چې نن د افغانستان خلکو باندې حساب وکړي، هر یو غمی او د عزت یو ټوټه ده، دوی هر یو په عادلانه نظام کې چې د دوی راتلونکي پکې خوندي وي ګډون لري. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام عادلانه نظام دی؟
ګورې دلته دوه خبرې دي. یوه خبره خدا ده چې کاشکې ولسمشر پنځه کاله مخکې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد همدا خبرې کړې وي. تاسو پوهیږئ په دې څلور نیمو کلو کې د دې په خپل دفتر کې دومره بے نظمی و چې یو هفته یا دوه هفتې کېږي چې دی ویان پیدا کړی دی، حتی دې ویان نه درلودار ویان چې به و یو میاشت بعد دوه میاشت بعد باندې رکېده. دویمه خبره دوی اشاره ورته کړې واقعا د ملت کې استعداد دی، د ملت کې پوهه ده، ډېر ښه کسان د ولایت، وزارت، ریاست وړ و. خو متاسفانه تر دغه وخته پورې نه اشرف غني، نه حامد کرزي، نه نړیوالې ټولنې دوی سره په دغه باب خبرې کړې دي چې یو ښه حکومتداري څنګه رامنځته کړي.
د چارو کتونکو حاجي سید داود چې په افغانستان کې د سولې او د غراز د اداري فساد په اړه خپل نظر سره شریکاو، د هغه دوه مسایلو چې نن افغان ولسمشر په کابل کې د اداري فساد ضد پنځم کانفرنس کې چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی و د وینا په ترڅ کې ورته د اشاره وکړله. تاسو هم کولای شئ چې د سولې او اداري فساد په اړه مو غوښتي وي نظر راوستوي د افغان بسمه تسوات لشمیر لاره د همدې خبرونې په جریان کې په روسي برخه کې درته الولو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو سره سره بیا هم د جګړو ټغر نه دی ټول شوی. تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه روانه ده. له بیلابیلو ولایتونو څخه د جګړو راپورونه ورکول کېږي، یو هم د کندوز ولایت. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیرو دوه ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او له کبله یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. دغه راز راپورونه وایي چې له هغو سیمو چې دغه جګړې پکې پیل شوي خلک کډه کوي لوتا الشویری. ل کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان پر رپورت لري.
کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په نږدې څنډه کې جګړه جریان لري. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ د مرکز نږدې څنډه کې خپل مسلحانه تحرکات پیل کړی او لا هم په سیمه کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د دوی په خبره چې د دغې جګړې په پایله کې د افروشانو، د حلقه کول او د قرغان تپې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او دا مهال جګړه د عقبای په سیمه کې دوام لري. د دغه ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نور محمد او حسیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ورځې کې سزمن په کلي وزای کې طالبان له خوا جګړه روانه ده او خلک بے ځای سي، بے کور دي. یو شمیر نور کلي هم طالبان نیولې دي او دولت تر اوسه کوم پرمختګ نه ده کړی.
نو موږ د مسؤلینو نه دغه خاص دي چې د خلکو په حال باندې یو څه نظر وکړي.
دوی خبرداري ورکوي چې د امام صاحب ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده او که په وخت سره ورته رسیدنه ونه شي نو ښایي په دغې ولسوالۍ کې انساني ناورین رامنځته شي. د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای د سیمې یو تن قومي مشر صوفي نازک میر په دې اړه وویل.
مکمل مردمی افروش از جاش بجاش نه کیسی سیارو هوایی میگرده پایین طالبان جای بجاش
د جګړې له کبله د افروشانو د زابور د قرغندپی د حلقه کول او د بخمل کوسی له سیمو څخه خلک له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي، ځکه په یادو سیمو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي. د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا چې د روانې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ هم له خپلو مینو څخه د امام صاحب ولسوالۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نوموړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سیف الدین په دې اړه وویل: زموږ کلي ته وسلوال طالبان راغلل او موږ د جګړې له ویرې له خپلو کورونو څخه ووتلو او نور ټول شتمه په کورونو کې پاتې شول او اوس هم جګړه دوام لري. بل خوا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دم امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او ډېر ژر به د امام صاحب ولسوالۍ په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویاند سید سرور حسیني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیروی کمکی تازه نفس به مناطق اعزام شده و انشالله
تازه دم از واکون امام صاحب ولسوالۍ ته رسیدلي دي او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ ناامنه سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. خو له دې وړاندې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو خبرداری ورکړی و چې د دغې ولسوالۍ د امرود غاړې ځنګلونه د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو په امن پټن ځایونه بدل شوي دي. د امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه راز د 70 کیلومتره په اوږدوالي له تاجکستان سره سرحد لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امرود بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اروزګان امنیتي چارواکي بیا له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتیرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. یو شمېر افغان سرتیرو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه چې دوی نشي کولی د شپې لخوا د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه ونیسي، همدغه شپني دوربینونه دي چې وسلوال طالبان ورڅخه انکار اخلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دغه شپنی دوربین چې پر یو امریکایي وسله M16 باندې تړلې دي پرې لیکل شوی دی میډین روسیا. دغه دوربین د وسلوالو طالبان څخه د جګړې پر مهال افغان پوځیانو نیولی. شپنی دوربین یا لیزر دا هغه وسله ده چې زیات وخت افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپلې ماتې لامل ګڼي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته په یو ځنګړی مرکه کې ویل چې د غشپنې لیزر د وسلوالو طالبان څخه د جګړې پر مهال نیولې دي.
سلای امریکایی است، به نام شاوبه یاد میشه و از دوربینش روسی است. البته دوربین شاو است، از طرف شاو طالبان از استفاده میکنن و فعلا به دست ما افتیده.
د غشپنې لیزر په افغانستان کې د معلوماتو له مخې شاوخوا 10000 امریکایي ډالر قیمت لري. قومندان زیاتوي چې له دې وړاندې هم دغه ډول وسلې له وسلوالو طالبان څخه نیولي چې پرې لیکلي وه میډین روسیا. نوموړي دغه راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې یو شمېر بهرنیان له وسلوالو طالبان سره ملګري دي او پوځي لارښوونې ورته ورکوي او وسلې هم ورکوي. قومندان دا ونه ویل چې دغه بهرنیان د کوم هیواد دي. خو له دې وړاندې د دغه ولایت یو بل پخواني امنیت قومندان ازادي راډیو ته تایید کړي وه چې و دغه ولایت یو شمېر روسان راغلي او وسلوالو طالبانو ته پوځي زده کړې ورکوي او وسلې ورکوي. د جګړې د لومړي کرښې سرتیري هم وایي چې وسلوال طالبان ځکه زیاتره وخت پر دوی برلاسي وي چې شپني دوربینونه لري او یا هم لیزرونه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان زیات وخت د شپې لخوا پر دوی برید کوي.
نوم یې عبدالباري دی، د سولې دنده مې په کاپترخانه کې د کاپترخانې پر بنده باندې پوسته ده. دا پوستې چې دي مثال دي د شپې دوربینان لري، عسکر خوارم پلیستین سال د شپې دوربین نه لري.
نوم یې میرویس دی، د شامسورو په کمربند کې دنده لرم. لامل دا دی چې موږ غټه سلا نه لرو. موږ غټه سلا راکټ دی یا سکل دی یا کلاشنکوف دی، دشمن چې دی د شپې دوربین لري. موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سر سره کولای نو. داسې دي لکه موږ د شپې ړندې دي، لکه مانا د ورځې چې موږ ته ګوري دی. دغه په دغه کامیاب چې د شپې دوربین لري، لیزر لري، هر څه لري، په دغه کامیاب دي. دا سلام دی ته ورس ورکې رانی ور.
د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي بیا ازادي راډیو ته پیوستول سوي لیکلي متن کې ویلي چې د روسي وسلې د غنیمت وسلې دي او امریکایي وسلې له افغان پوځیانو څخه د جګړې پر مهال نیولي. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې د هیواد په یو شمېر نور ولایتونو کې هم داسې راپورونه ورکول سوي وو چې ګڼې هلته روسي وسلې موندل سوي او روسان له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. له دې وړاندې د روسي هیواد ویلي وو چې دوی هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره مرسته نه ده کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
له ایران سره په اړیکو کې د ترنګل تیا په هوښ کې امریکا غوړي له خلیج څخه د تیلو د بیړیو د خوندې تیرېدو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د دې ائتلاف په اړه نور جزئیات به له اسمه څروانه واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه په دې پلان کار کوي چې د یمن او ایران اوبو ته له نږدې ستراتیژیکو سیمو څخه د بیړیو د تیرېدو د خوندیتوب لپاره یو پوځي ائتلاف جوړ کړي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې کړې چې د ایران او واشنگتن اړیکې لا ترنګلې شوې. د امریکا لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه پر ورځ خبري اعلانو ته وویل چې هیواد په دې برخه کې له څو هیوادونو سره په سلام مشورو بوخت دی. امریکا وایي چې په روسیو کې په دې سیمه کې ایران د تیلو پر څو بیړیو حملې کړي خو ایران دا تور ردوي. جنرال دانفورد ویلي چې د دې ائتلاف هدف دا دی چې په باب المندب او هرمز تنګي کې د بیړیو د تیرېدو امنیت خوندي شي. د اټکل کړی چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا ته څرګنده شي چې کوم هیوادونه د دې ابتکار یا ائتلاف د ملاتړ لپاره لازمه سیاسي اراده لري. د هغه پلان پر اساس چې ویل کیږي په وروستیو ورځو کې نهایی شوی او جنرال دانفورد هم یادونه وکړه، امریکا به د عملیاتو د قماندې بیړۍ برابرې کړي او د څارنې او تجسس دنده به په غاړه واخلي. د ائتلاف نور غړي به د قماندانۍ د بیړیو په شاوخوا اوبو کې ګزمه کوي. د ائتلاف د نورو غړیو هیوادونو بله دنده به دا وي چې د خپلو تجارتي بیړیو د ساتنې لپاره د ګزمې بیړۍ سیمې ته راوړي.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
خبرونه په دوهمه نیمه کې بل بشري د اساسي بشري حقوقو له اونې خبرونه سره یو ځای د تخبرو خو مخکې مل تاسو غوښتي چې د سولې او د فساد په اړه نظرونه راوستوي. د افغان بسمه تسوتل شمیر لري مهم مختار ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي، خو لمړی به په مزار شریف کې د خلکو نظرونه په دې برخه کې واورو.
زمانم سمین د بلخ ولایت اوسیدم. د بلخ ولایت په محلي اداراتو کې لکه ګمرک، شاروالی، معارف، مستوفیات او اصلاحات اداري او محکمه کې اداري فساد خپل اوج ته رسیدلی. خلک د دې اداراتو نه بيخي په عذاب راغلي. د دې اداراتو کې کوم کار یا مشکل چې وي د یو ساعت کار یو ورځ یا دوه ورځې زندګي او پیسو ته فساد ته بهانه جوړوي. دولت نه تقاضا کوي چې دې فساد جلوگیری یا مخاونیست.
از من محبوده در مزار شریف حسیدون که پا مزار شریف که فساد شتون لری پخصوص در معلمین و در مقرروالو که هم دست پا محکمه که سانوالایی که کسی هم در افغانستان پا طول و ولایاتو که فساد شتون لری خو پا مزار شریف که خپل حوش ترسید لده در دولتی چارواک سخیل لرو چه در فساد مخاونیست.
پاپانسان کړه فساد پاره د مزار شریف د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. د افغان بسمه تسواتل شمیرې لارې مهم د فساد او د سولې پاره نظرونه راسته ولیدي. حمیده تلل غزنی څخه لیکي جنگ اداري فساد او داسې نورو بدو پدیدو ته زمينه برابره کړې ده ترڅو چې جنگ ختم نشي، افغانان بل دغه بدو پدیدو له شر خلاص نشي. ډاکټر حیات هم له کندهار په سمس کې لیکلي چې تر هغه سول نشي کېدای چې جنگ پایته نه ورسېدل، ځکه کله چې جنگ وي د سولې کول ناممکن بریښي. او اوس به هم ستاسو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشين کې مو هم پریښي دي.
ستاسو له پیغامونو
زو دلته خبرې کوم چې غونډه په قطر کې له دغه نن نه دی وربند اعلان وکي. بس دا وربند یو کې دی ورځې 500 نفر ته مګټه رسیدي. 500 نفر په افغانستان کې مري، 500 تر 500 پورې زخمیانېږي. بس دا کوم غټه غټه رسیدلې. بس دا نن نه ویسته وربند اعلان کوي نورم په مخه ښه.
سردار محمد کندهار ولایت خاص د ولایت میزنګ د سوالې دي دا چې طالبان مذاکرات کوي او موږ د سولې خبرې کوو. دلته خبرې کله په غزنی ولایت دا د پټاو ستاره کوچنیان ماشومان چې وجل سوي دي دا اندین اته پټاو کړی دي. دا مکتب مسجدونو شاګردان چې شیدان سوي دي. داغه جواب بیا څو کور کوي دا څنګه بل افغاني مذاکرات چې څنګه څو درک معلومیږي نه ابل ورځ په کابل کې پښاول اول سیاستوالو زما دا یل دا څنګه سیاست دی باید په چرته چې افغانستان جوړ کړي نه په چرته چې افغانستان وران کړي دا څنګه سیاست دی پرې اړې د دوه خبرې پرې اړې هغه څو نه دا چې څو نه ما دی لګښه ځي څو نه چې موږ ته لیوالې دا وانه ګټه لا ولا څو کې دې مو دا شر په دې حساب دا یل دا چې روم د دې چې افغاني مذاکرات کوي په وسام خو یې وشه
مخالفت ہم کئی سڑک دیر تو بعد حالات کی گزارا کو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونځ خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه ووروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې لپاره شرایط رامنځته شوی دی او باید سمه استفاده ترې وسی. د ولسمشر غنی په خبره کې لدی فرصت څخه کار ونه خستل سي لوی مسولیت پوي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 15 کلنی کانفرنس کې وکړه. په دې کانفرنس کې د یو شمیر اروپای هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو ادارو استادو او یو شمیر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ایز چارواکي د وی امنیتی پوسټه د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د ولیوان نیک محمد نظری ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر ارګولس ولی د طالبانو د برید په نتیجه کې امنیتی پوسټه لمنځه تللې او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي. شغلې نظری وایي چې په دې پیښه کې دوه امنیتی سرتیر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د وی وسلوالو مخالفینو ته هم په دې برید کې درنه مرګ ژوبله وشته خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي چې د محل پچین کې د پام کې لري د چین او نورو سیمه ایزو هیوادونو لاستازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. سلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د سولې خبرو تر اوم پړه ورسته چین ته تللی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره د جولای پر لسمه نن د ایران په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړوي. دغه غونډه د امریکا متحده ایالاتو په غوښتنه کېږي. په پام کې ده د بیړنۍ غونډه په وینا کې وسی. تر دې څو ورځې د مخه تهران د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د دوهم ځل سرغړونې اعلان وکړ. او د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداري ورکړ چې د ایرانی تلوړونکو کښتۍ د نیولو لواقب سره به مخامخ شي. د ایران ایرنا خبري اژانس د ولسمشر روحانی له قوله ویلي چې د کابینې په یو غونډه کې د دغه کښتۍ نیول یو زشت او ناسم اقدام بللی دی.
او مخله دې چې دوه ونیزو خبرونه ته ور ورسیږي. فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملولینو کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تیاریو په هدف نن هندوستان ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه لوبډله به د جولای میاشتې له 12 نیټې څخه تر 13 پورې په یاد هیواد کې تمرینات ترسره کړي. تر دې تمریناتو وروسته به لوبډله د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه انګلستان هیواد ته په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په هدف سفر وکړي. ټاکل شوی د ترکمنستان په مرسته په هرات ولایت کې د ورزش یو ستر مرکز جوړ شي. په هرات ولایت کې د ترکمنستان قونسل د ورزشي مرکز د جوړولو ژمنه د هرات لوالي عبدالقیوم رحیمی سره په کتنه کې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه ورزشي مرکز کې به کومې لوبې کیږي. تر ډیره په هرات ولایت کې فوټبال، والیبال او نور بیلابیل ورزشونه ترسره کیږي. او د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالۍ په لړ کې د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ لومړی پایلو بچي د باران له امله ځنډیدلې وه بیا پیل شوه. تېر ورځ د دې سیالۍ ټاس نیوزیلند ګټلی وو او په خپله یې د منډو جوړولو پریکړه کړې وه. نیوزیلند په ټاکلو 500 ورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 240 هدف وټاکل. اوس د یاد هدف په تعقیب هندوستان بیټینګ پیل کړی دی. که هره لوبډله دا سیالۍ وګټي پایلو ته لار پیدا کوي. په دویم پایلو کې چې سبا به ترسره شي انګلستان او استرالیا لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زه همایون هیواد مو یوه بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې د میراث په حق خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې د میراث په سر لانجې ډېرې شوې او مغختل د دې حق بیلابیل اړخونه راوسپړو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، د میراث له لفظ سره به ډېر خلک آشنا وي، خو که د مقدمې په توګه دا بحث را پیل کړو چې د میراث حق یعنی څه؟
میراث لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده او په خپله معنا د میراث داده چې یو شی پاتې شي له یو چانه، یعنی میراث هغه وخت مطرح کیږي چې یو شخص په فزیکی یا په حکمي لحاظ باندې له دې نړۍ نه سترګې پټې کړي، نو له هغه نه به یو څه پاتې کیږي. هغه ته موږ میراث وایو. نو احکام واضح احکام دی، په شریعت کې راغلی دی، په دې باندې ډیر بحث